قرب جوشوه ده خبرونه وخرا ورسه ده افغانستان کورنی خبرونه لرحمت الله افغان مرنده کبی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان حکومت د بریتانیا د پارلمان د ودانۍ ترڅنګ تروریستي حمله وغندله او تروریزم د بشریت سیمې او نړۍ پر وړاندې ګواښ وباله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سکر په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي او د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د بریتانیا د پارلمان د ودانۍ ترڅنګ تروریستي حمله وغندله او تروریزم یې د بشریت سیمې او نړۍ پر وړاندې ګواښ وباله. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غني په نقل راغلی چې له تروریزم سره مبارزه نړیوال عزم او اراده غواړي او باید په هر ځای کې تروریستي سرچینې او مرکزونه له منځه ولاړ سي. ښاغلي غني وویل افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره ګډې مبارزې ته اړتیا ده. تیره ورځ د لندن ښار په مرکزي سیمه کې په یو حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل سول او 20 نور ټپیان سول. یو کس د لندن د ویسټ منستر په سیمه کې خپل ګړندی موټر د خلکو پر یوه ډلې ور برابر کړل او وروسته له موټره پلی یو د بریتانیا د پارلمان د ودانۍ پر یو ساتونکي د چاقو ګزار وکړ. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. د دغه موسم ویاندې مریم عطاینه آزادۍ راډیو تول د نامنیو له امله په هرو دریو افغان ماشومانو کې د ورپېښو خطرونو له امله یوې ښوونځي ته نسي تلای.
دفتر حمایت فعال خواستار کمک و همکاری حکومت افغانستان و نهادهای بین‌المللی در افغانستان است که
نوموړي له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د ماشومانو دې وضعیت ته جدي پام وکړي. چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 9.5% کې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت وایي چې روان کال به شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب سي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله زر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د ملي اردو ځینې سرتیري د پلان له مخې د سنګین ولسوالۍ د شکر شیله سیمې ته انتقال شوي دي.
کاملا دروغ دی. ولسوالۍ نه سقوط کړی دی نه کومه پیښه پکې شوې ده. یوازې مونږ یو کوچنی جز پام هلته د یوه ګارنیزون څخه
غلی وزیر زیاتوي چې په سنگین کې د پاموړ افغان ځواکونه ځای پر ځای دی او د ولسوالۍ د سقوط هیڅ ویره نسته. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایتي شورا تایید کړې ده چې دغه ولسوالۍ تیره شپه حکومت وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. دا د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې له پرونۍ تروریستي حملې سره په تړاو 9 تنه نیول شوي دي. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولین نن وویل چې په لندن، برمنګهام او یو شمېر نورو ښارونو کې شپږ ځایونه تلاشي شوي دي خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. په لندن کې پرون یو سړي پر یوه پولیس حمله وکړه او ویې وژل او تر هغه وروسته یې خپل موټر په ډېر سرعت پر ویسټ منستر پل باندې پر پیاده خلکو ور وچلاو. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا وویشتل او ووژل شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولی ویل د 5 شخصي او یو عمومي روغتون د راغونډو کړو معلوماتو پر اساس ویلی سي چې د حمله کوونکي تروریست په ګډون 4 تنه وژل سوي دي. د هغه په وینا په 9 زخمیانو کې د 8 تنو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. رولی نن یوې خبري غونډې ته وویل په لومړیو څېړنو کې څرګنده شوې چې حمله کوونکی یوازې و او د نړیوال تروریزم تر اغېز لاندې دا حمله کړې ده. هغه وویل داسې معلومات یې لا نه دي ترلاسه کړي چې د بریتانیا د خلکو امنیت ته به ګواښ موجود وي.
Hundreds of detectives have been working through the night and during that time I can confirm that we have searched.
There was Mursal Hawo Jangoro police tamam shpap kar ke tira klaw ta sta ta ida walaisam che pade waq ke mur shpar simi talash kari aw watana niwal sewidi pa Birmingham London aw de hiwat nur simu ki talash amaliyat rawandi. Trusa pa Britania ki de hamle masuliyat chana da yakhste. Da Britania sadr azami Theresa May da terroristi hamla da yo mariz aw mahroom fikr kar balalai dai. کرملین د هغه رپورت په اړه شک څرګند کړی چې وایي د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره محافظه کار کاندید فرانسوا فیون د ولسمشر پوتین او د یو لبناني میلیونر د کتنې د تنظیم لپاره 50,000 یورو ورکړي دي. د پوتین ویان دمیتری پیسکوف پرون پرته له دې چې رپورت مخامخ رد کړي وویل چې دا یو تازه جعلي خبر دی. پیسکوف وویل چې د روسیې د ولسمشر ټولې لیدنې د ډیپلوماتیک پروتوکول پر اساس تنظیمېږي او د دې لپاره منځګړو ته اړتیا نه لري. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د دې تړون د پوځي کمیټې مشر پیټر پاول د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال ویلری کراسیموف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. پاول تیره میاشتې له څرګنده کړې وه چې تر دوو کلونو ځنډ وروسته به د روسیې د پوځ لوی درستیز سره پر ټلیفون خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف کانفرنس روان دی رویټرز ته وویل چې په داسې وخت کې چې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی د دوی ترمنځ د پوځي او سیاسي ارتباط لارې باید پرانستې پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اول وار عسکر او جنګي وسایل په الوتکو کې د سوریې رقه ښار ته نږدې د جګړې اول خط ته ورسول. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل له داعشه د یو ستر بند د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا پوځ د رقه ښار ته نږدې په الټبقه سیمه کې د عرب ملیشو د ملاتړ لپاره هغوی ته هوایي ملاتړ ورکړی دی. د الټبقه بند پر فرات سیند جوړ شوی چې زیاتو سیمو ته برق ورکوي او داسې ویره ده چې که داعش دا بند ویجاړ کړي په سیمه کې به شدید سیلونه راسي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف ویندوی ویلي د سوریې د ملیشو د ملاتړ په دې ماموریت کې د سمندري ځواکونو ځانګړي وسلې اپاچي هلیکوپټر ځانګړي عملیاتي ځواکونه یا سپیشل فورس پوځي رینجر موټر او هوایي حملې شامل دي. رپورټونه وایي د روسیې د پارلمان پخوانی وکیل دنیس ورونینکو چې دوه کاله مخکې اوکراین ته تښتېدلی و او روسیه یې له نازي جرمني سره پرتله کړې وه په کیف کې وویشتل او ووژل سو. د اوکراین د پلازمینې کیف د پولیسو مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دنیس ورونینکو نن د ښار په یو مرکزي سیمه کې وویشتل سوی دی. دنیس ورونینکو 45 کلن او له 2011 تر 2014 میلادي کاله د روسیې د پارلمان په استازو مجلس یا دوما کې د کمونیست ګوند مرستیال و. د ازبکستان او قزاقستان ولسمشران شوکت مرزیایف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف قدرت ته رسیدو وروسته اول وار قزاقستان ته په رسمي سفر وتلی او د هغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره یې نن کتلی دي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د منځنۍ اسیا د دواړو سترو اقتصادي قدرتونو د هڅو په پایله کې په وروستیو 15 میاشتو کې د دغو هیوادونو سوداګرۍ وده کړې ده. ولسمشر میرزیایف نن وویل د ازبکستان له نوي مشرتابه څخه مننه کوي چې د کال په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو تجارت 10% پرمختګ کړی دی. شوکت میرزیایف په سپتمبر کې د ازبکستان د اوتوکرات ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د هغه هیواد سرپرست او په دسمبر کې ولسمشر وټاکل سو. هغه د پخواني شوروي له جمهوریتونو په ځانګړي ډول له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو د پراختیا هڅه کوي.
سلام، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو خارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به آسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14. جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14. او په بامیانو کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفی 3. له پاملرنې مننه.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم له ظریف نظر سره د آزادی پچپوک د دې سات په پروګرام کې بیا هم ستاسو هرکلی کوو. د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. په میلیونونو نجونی او هلکان نن ښوونځیو ته ولاړل. د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن مکتبونو ته تللي.
بسیار خوشحال هستیم که امروز ما رسما سال تعلیمی 1396 آغاز میکنیم با آغاز از این روز در حدود 9.2 میلیون طفل ما به حدود 17400 مکتب یا مراکز تعلیمی خواهد رفت و دروسشان آغاز خواهد کردند، به خصوص در مناطق سرسیر. انشاءالله در جریان همین سال ما حدود 1 میلیون طفل جدید شمول به معارف افغانستان جذب خواهد کردیم و افتخار خدمت به اینا را خواهد داشتیم.
تمه ده چې شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي به روان کال ښوونځیو ته جذب شي. دا د افغانستان لپاره یوه لاسته راوړنه ده، خو د پوهنې په برخه کې یو شمېر ستونزې هم شته. د ښوونې وزارت په وینا نږدې 1000 ښوونځي لا هم په ټول هیواد کې تړلې دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال د پیل په مناسبت په خبره کړې بیان کې څرګنده کړې ده چې روان کال به تر 400,000 ډېر ماشومان د جګړو، ناامنیو او له بهره په زور افغانستان ته د مهاجرو ماشومانو د ستنولو له امله له ښوونځیو پاتې شي. د سیف د چلډرن ادارې په وینا هسې هم 3 میلیونه اولکه ماشومان له درسونو بې برخې دي، ځینې یې کار کوي، یو شمېر یې د وسلوالو لیکو ته جذب شوي او یو شمېر هم د مخدر موادو په سلسله له تعلیمه پاتې شوي دي. د معارف چارواکي وایي چې په ژمي کې د هغو سیمو له خلکو سره اړیکې ټینګ شوي دي چې هلته ښوونځي تړلي دي او دوی تمه لري چې یو شمېر تړلي مکتبونه به سږکال پرانیستل شي. د زده کوونکو د کتابونو ستونزې لا هم نه دي هوارې شوي. د پوهنې وزارت وایي چې 14 ولایتونو ته د مکتب کتابونه رسولي دي او په 14 ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي تعلیمي کال پیل شوی او کتابونه لا سم نه دي رسیدلي. د پوهنې د وزارت له چارواکو سره چې مودا مسله شریکه کړه، هغوی وویل چې د خصوصي کمپنیو له لوري به دغو 14 ولایتونو ته له راتلونکي شنبې تر 4 شنبې کتابونه ورسیږي. بل لور ته د ځینو کتابونو د کمبود مسله ده. په تېره بیا له لومړي ټولګي تر شپږم پورې د پوهنې د وزارت چارواکي بل سبا د دغو کتابونو د ستونزو د هواري لپاره په ارګ کې له چارواکو سره ویني. نظر سره
بله، تشکر آقای احمد شیبر. به مهمانای محترم ما مجددا خوش آمدید میگوییم، البته به آقای گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه خوش آمدید میگوییم و مهمان نو ما دکتر صاحب محمد ابراهیم شنواری موین وزارت معارف. از موین صاحب شما خوش آمدید و برنامه صاحب
تشکر نظر صاحب.
و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن هم یک چند دقیقه با محترم آقای صدیق پتمن هم صحبت بکنیم و اگر نه موضوع ما مسئله معارف از قسمی که رئیس جمهور گفتن، قبلا هم یادآوریم گفتن که امسال بسیار زیاد توجه جدی به مسئله معارف میکنن و همچنان مسئله امنیت. از اون خاطر موین صاحب شما چی گفتنی دارین؟ بعضی انتقادات هم هست گرچه این روز معارف، روز اول معارف، به تمام شاگردا هم تبریک میگیم، بر کلشان آرزوی موفقیت میکنیم، به یک صحت سلامتی و خیر درسای خود ادامه بدن. آقای شنواری
ډیر زیات مننه. لومړی خو تاسو محترم سناتور صاحب د افغانستان ټولو شریف او پتمنو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو او د معارف کارکوونکو ته د نوي تعلیمي کال مبارکي وایم او ټولو هیوادوالو ته تر سلام وروسته دعا کوم چې د 1999 کال تر تیرو کلونو حالت ښه شي، په هیواد کې یو دایمي سوله او ورورۍ او محبت راشي او د خونځیو پر مخ چې کوم ستونزې دي او د سپنګ دولتونو د تعلیم پر مخ چې کوم مشکلات دي دا خپله حل کړي. شیبر صاحب لومړیو کې کوم تبصره چوکړه، دغه ټول واقعیتونه دي. د پوهنې برخه کې ډیر پرمختګونه راغلي، نه هشر درې میلیونه خوښه کې څه کم زده کوونکي خونځیو ته ځي او د 2001 په نسبت یا 2002 په نسبت چې موږ تقریبا 2000 خونځي لرلو، 1000 400 خونځي لرو او هغه وخت کې موږ 1000 خونځي لرلو، 2000 خونځي لرو. همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو 300 انسټیټیوټونه لرو، همداسې 200 خوشه کې د خونکو د روزنې موسسې لرو. دا ټول هغه پرمختګونه دي چې موږ په ویاړ کولای شو. خو دې په څنګ کې متاسفانه ما لکه چې تاسو ویلې وزر شپږ خونځي بند دي، د خونکو د 50% خونکو تعلیمی سویه یا د کیفیت سویه یا از غری معیارونه د تدریس چې ورته وي مینیمم سټانډرډز اف ټیچینګ هغه پوره کړی نه دي. او تر اوسه له 3.5 یا 3.1 میلیونه چې سبد چلډرن دا قاعده عمر ماشومان له ښوونځیونه بیرون دي او د دوی دغه یو اساسي او بشري حق دی چې باید په ښوونځیو کې شامل وي. نو ستونزې موجودې دي او پرمختګونه موجود دي او پر روانو شیبو کې به بحث وکړو.
بله شنواری صاحب، لکه څنګه چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې ټاکل شوی دی چې د پوهنې د وزارت چارواکي بل سبا په ارګ کې له چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړي، که چرته څوک پښتنه وکړي چې دغه سیستم سي ولی ورله مخ نه دي شریک شوی ولی پوجا مې کنه دي شي
ستونزې خو وخت په وخت شریک شوی لکه تیر کال موږ د جلال احمد ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبری هیئت او ټول شریکان او د معرف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې هلته د ستونزو د حل دپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته پنځلس ساحې په نښه شوې په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی خو ته پوهېږې چې په افغانستان باندې یو هېواد کې چې مالي ستونزې هم دي امنیتي هم دي د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زمونږ آیډیل دی او موږ سره ژور مینه لرو مګر عمل کې ډېر مشکلات لري ستونزې په یو دم نه حلېږي
بله دا خو طبیعي د شنبې په ورځ باندې کېدی شي چې ازادي راډیو ته ووایاست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوئ
شنبې ورځ خو به موږ د ولسمشر سره ما عاجلو ستونزو باره کې لکه د کتابونو مسله چې کتابونه شپاړس ولایتونو ته رسېدلي دغه به ورسره بحث کوو همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالیږي او هغوی به زموږ دپاره نور تعمیرونه جوړوي او زموږ تقریبا نږدې پنځوس فیصد ښوونځي تعمیر نه لري یعنې زموږ اولادونه د خیمې لاندې یا د ونې لاندې یا د شنه اسمان لاندې درس وي دغه ستونزه به ورسره مطرح د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر څلوېښت زره پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یوه برخه یې د حقو زحمۍ ښوونکو لرو تامینو او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې پنځه څلوېښت زده کوونکي لرو او نړیوال معیار اتلس نه تر پنځه ویشت دی نو که پنځه څلوېښت زده کوونکي اوسط وي نو معلومیږي چې داسې صنفونه هم شته چې شپېته یا اویا هم پکې ناست دي او داسې صنفونه به هم وي چې دېر شي نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو پنځوس فیصده از غری معیارونه نشي پوره کوله او بیا چې پوره کړي دا د درې چنده متعلمین ورته ناسي او د سند محیط او فضا هم هغه مناسب نه نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی نو د ولسمشر سبا مجلس ستونزې حل وم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کوو
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل ورو ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه یعنی د راستنیدونکو د داخل به ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکی برخه کې ټول نه بصلاحیت کمیسون دی او هغه زه یې معمولا مشري کوم په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړې یو ډېر واضح لارښود دی چې ټولې کټګوري راستنېدونکي ماشومان هغه افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړي یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي خو که اسناد پیدا هم نه شي موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محروم او یو د صنف او د سوی د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو یعنې محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو خو دا به مطمئنو چې دا متعلم د کم صنف دی او که صنف معلوم نه شي د کمې سوی او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو او دې کې دا درې میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان باندې یو هیواد کې د پالیسۍ او تطبیق تر منځ یوه فاصله یا یوه خلاوي نو دا غن ورسته لارښود موږ بیا مور ورولېګ او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېره دې کې څو غفلت کوي یا لټی کوي یا شاته تک کوي نو جدي جزا ورکول کیږي او دام ته وختل چار خونځي ته دا ولېګل شي د دین علاوه د راستنیدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په ترخم او سپین بولدک او نور سیمو کې چې راستنیدونکو غټي کتلې را روان دي هلته موږ خپل نماینده کینول او ډېر اسانه فورمې ورکړي چې تر یو کورنۍ راځي دستي ورته د فورم ورکول کیږي او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړي چې واړه یعنی کور دی ځای په ځای کې، او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي، نور مراحل به بیا وروسته طی کوي. او د دې نه علاوه موږ خپلو ناظرانو ته ویل، د تدریسي نظارت ټیمونو ته ویل چې تاسو هر ښوونځي ته ځئ، دا خبر ورته واضح کوئ چې هغه لارښود چې تاسو راغلی هغه د جلال مب رئیس جمهور او د حکومت د رهبرۍ له خوا نه ډېر جدي تعقیبېږي او په جدي طور عملي کوي. نو دغه سهولتونه ورته جوړ.
بله مننه،
تشکر. خب سناتور صاحب، شما به چی موضوعات میخواین توجه را جلب کنین امروز روی صحبت بکنیم؟
در معارف برخی.
بله، در باره معارف صاحب.
ما بازم سلام مجدد خدمت شما و خدمت جناب موین صاحب و شنونده های عزیز رادیو. میخواییم منحس نماینده مردم مشکلاتی که در کشور وجود داره، خصوصا در ولایت ناامن که ما از یک ولایت هستم، فرا یک ولایت دوردست است که 1000 کیلومتر از مرکز افغانستان دور است، از کابل. یکی از علتهای عمده جنگ در ولایت ناامن اینی بیسوادی است، نبود معارف است. به شما بهتر معلوم است که خویست که جنگ روزمره از ما قربانی میگیره و یک بحثی دیگه است که او نسل جوانی که آل 15-16 ساله است تنها تفنگ میشناسه، عواقب و آینده از این جوانا چطور میشه؟ مثلا شما برین ارقام و ایسایی که به وزارت معارف میده، با احترامی که به جناب موین صاحب دوست ماست، مدارم مؤمنه ایسه نماینده مردم باید این مسائل بگوییم. مثلا اینا ارقام میتن که در فلانی ولسوالی اینقدر شاگرد وجود داره، مگر متاسفانه اونجا درس وجود نداره، فقط به شکل فرمولیتا اینون فرما چیز شوقه خانپوری میشه، از یک سن به سن دیگه ارتقا پیدا میکنه. شما برین وضعیت ببینید، مثلا در ولسوالی بکوای ولایت فرا، شما برین در یکی ولسوالی به گلستان ببینین، یا مثلا شما برین در یکی از ولسوالی های ناامن المند یا در دیگه ولسوالی ها. این اینجاست که توجه وقتی که ناظر معارف به ولسوالی رفته نتانه، شما چطور میتونین بگوین که ما یکقدر متعلم داریم اونجا، یکقدر شاگرد داریم، بران به این چیز باید توجه خاص صورت بگیره. و موضوع دیگه که ما میخوایم یادآوری کنم، یک معلم شما میتین 5000 افغانی معاش یا 6000 یا 7000 افغانی معاش، او خب پیسی ترانسپورتی از اونه میشه، فکر از او باید آرام باشه، یک سرپناه باید داشته باشه. اینا فقط حکومت ما یک نمره زمین دادن، نی کدام اپارتمان است نی چیز، از یک زمینه که از او از ماشی از هم نمیشه که او را جور کنی. اینی مشکلات است که اول باید به با معلمین هم توجه زیادتر صورت بگیره. مثلا در خود وزارت معارف یک دفتر از یک مشاور 5000 دلار معاش میگیره و یک معلم 5000 افغانی معاش میگیره. این تفاوت هاییست که معلاقمندی معلم به درست دادن کمتر میشه. و موضوع دیگه که ما میخوایم یادآوری کنم ویست که باید کار با اهل کار باید داده شود. هستن در اطراف و اکناف کشور ما که یک شاگرد یک فارغ صنف 12 برای شاگرد صنف 12 درس میده. الان که ما جوانای تحصیل کرده داریم که دیپلوم دارن، لیسانس هستن، حتی ماستر هستن، او بیکار هستن و سر یک
میکنیزم. بله، شما بسیار موضوعات هم داره تره کدین بین امی موضوعات موین صاحب یک دفعه موقع بتیم اگر جواب بتن. موین صاحب محترم، یه انتقادات است که همیشه در تلفن اوتومات رادیو آزادی هم ثبت میشه از طرف شنوندای محترم ما، از طرف استادا و معلم صاحبا، شاگردای خیالی در پولی، شاگردای خیالی، معلم صاحبای خیالی هم زیاد است. مثلا در بسیاری مکاتب میگن معلم صاحبا معاش میگیرن مگم دستم نیستن. از این خاطر در موارد چی گفتنی دارین، چی پلانا در نظر دارین؟ حداقل این مسائل اگر بیخی از بینم نمیره یک ذره کم شوه. زیب
بسیار زیاد تشکر جناب سناتور صاحب. مسائلی که مطرح کردن یعنی در زیادترین موارد ما موافق هستم، در رسوالی ها و در مکاتبی که ناظر ما رفته نمیتونه، ما از دقت و صحیح بودن دیتا یا معلومات 100% اطمینان داده نمیتونیم، ولی یک رول در این چیز است، در مسائل دیتا منیجمنت که معلومات ناقص بهتر از نبود معلومات است. در سال گذشته ما یک سروی کردیم و امو معلومات که بود تقریبا یعنی چیزا برای ما نشان داد. بعض جناب جلال مب رئیس جمهور به وزارت انکشاف دهات وظیفه داد که بس به گناه سمپل یا نمونه 1000 مکتب باز احصایه گیری کنه. و احصایه گیری دوباره نتایجش که ما دیدیم در مجموع فرق و تفاوتش کم بود، ولی در مکاتب مشخص رپورت زیاد و رپورت کم، یعنی اور رپورتینگ و اندر رپورتینگ بود که یک مشکل است ما باید حل کنیم. و ما ایرا منکر نیستیم که 1006 مکتب در تمام افغانستان مسدود هستن، ولی او خیلی گفته نمیشه به خاطر که خیلی است که یک مکتب منظور شده باشه در جیب یک شخص باشه، معاشش هم در جیب یک شخص میره و هیچ کس نمیفهمه کدام، ولی او مکاتبی که بند است و نامش هم است و تعمیرش یا است یا حریق شده یا تخریب شده و مردم میفهمه که یک مکتب بود ولی فعلا بند شده یا غیر فعال شده. و مسئله معاش معلم از نظر رواداری به صفت یک افغان ما این رواداری ازیرا داریم که بهترین معاش باید به معلم پرداخت شود، مثل که در فنلند است که از دکتر و از حقوقدان اقتصاددان که معاش معلم خوب است و بهترین پیشه نزد مردم، هم از نظر مادی از نظر معنوی معلمی است و ما مرزو داریم که مخصم شود. ولی شما میفهمید که افغانستان یکی از فقیرترین کشور است و مصارف سالانه ما بر سر یک معلم $68 است. اگر ایرا با مالیزیا که بین نفوس افغانستان در مقایسه کنیم مصارف از او 30 چند ماست، یعنی 30 چندی $70 است. و اگر با پاکستان مقایسه کنیم از اونها از ما 70 است، از اونها 700 یا 1000، از ایران در حدود 1400 است. یعنی به این سبب تنها دولت افغانستان نمیتونه که مجمل ما به گونه دراماتیک زیاد کنه، چون ما گفتیم که 200,000 معلم است. اگر 1,000 نماش از زیاد میشه و 1,000 به 12 کنیم یک چیز بسیار زیاد میشه و ما دوامدار پیشنهاد میکنیم. فعلا هم یک نظر به هدایت جناب جلالت مبرئ سر جمهور یک طرز عمل رتب و قدمای استادا را زیاد میکنیم که تقریبا او هم یک مبلغ هنگفتی را میورداره و انشالله که او منظور میشه. از طرف دیگه یک طرز عمل دیگه که وام هدایت جلالت مبرئ سر جمهور بود که اقل امتیاز منطقوی معلمان، یعنی معلمی که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میره یا از یک ولایت به ولایت دیگه میره، برای از وام ما یک امتیاز از 80%، 60% و 50% میتیم. این ای مسائل است که در امکان دولت افغانستان شاید باشه، ولی توقعی که ما داریم که او امکانات مالی و معنوی که دیگه ما ملک برای معلم مهیا شده میتونه، فکر میکنم دایی مقطع زمانی عملی نیست. و مسئله دیگه
مسئله مشاورین بود گفتن که به مشاورین $5,000 میتین و به معلم $5,000 سیف، اینجا یک مشکل از
بخیرم. $5,000 خواه نیست، ولی برای مشاورین که در پروژه های انکشافی کار میکنه او یک چیز شده، سیستماتیک شده، یعنی نظر به پالیسی نیشنال تکنیکل اسیستنت یا انتیا میگه برای که دولت جور کرده مطابق ازو موسسات خارجی و مکسایی که به اول اول باشه در دولت یک چیز است، یک ماشی بلندتر میگیره، ولی او کارهای مقطعی است که دوامدار نیست و سجل سوانه نداره، ترفیع نداره، تقاعد نداره. و اگر ما قسم ادامه را استخدام نکنیم باز ملل متحد و USAID و دونرهای کلان اونا را به ماشی سه چند استخدام میکنه، ولی کوشش میکنیم ما امو تعدادش به حدی از غریب بیاریم و به یوازی از کادرهای دائمی را دا دولت استخدام کنیم که برای ازم دولت یک لطف کرده یک پروژه سی بی آر است که اجرات بر اساس نتایج است که دوام ماش نسبتا خوبتر میتیم، ولی او کارمند رسمی دولت میشه. امسال پلان ما است که انشاءالله تمام رئیسای خود از طریق سی بی آر بگیریم. و مسئله اخیر هم که سناتور صاحب گفت کار به اهل کار است. شخصا ما طرفدار ازیستم و با وزیر صاحب و هم تمام کاری خود پیشنهاد کردیم که بیاین همی وظیفه د معرفه به صفت یک عبادت فکر کنیم و 100% در استخدام ترانسپرنسی را بیاریم. ما با وکیل سیابم گفتیم در کمیسیون تعلیمات و فرهنگ و به دوستای خود در مشوران جرگم گفتیم که هر وقت که استخدام بود شما بین امرای ما بشینین نظارت کنین که ما مؤهل ترین و لایق ترین و مسلکی ترین اشخاص در معرف بیاریم و اگر معرف اصلاح کردیم ما مطمئن هستیم که انشاءالله افغانستان اصلاح میشه.
بله تشکر موین صاحب محترم. خب محترم آقای صدیق پتمن که صاحب خودشانم موین بودن در وزارت معارف فعلا از طریق تلفن وصل شدن، خوش آمدین پتمن صاحب.
سلام، سال نو با شما تبریک میگم.
تشکر، با شما تبریک باشه صاحب. سال نو تعلیمی هم تبریک باشه، انشاءالله یک سال تعلیمی خوب داشته باشیم امسال بخیر با تمام شاگردا و با صحت و سلامتی. شما صاحب آل تقریبا اپوزیسیون واری هستین سیب، شما نقصه را خوبتر میبینین وقتی که موین بودین اکشافات و مثبت‌ها را زیاد آدم میبینه، وقتی که مخالف باشه نقاط منفی را زیادتر خوبتر میبینه. پتمن سیب چی میبینین سیب؟ چی نواقص موجود هست سیب؟
طب اول سلام احترام به شما و به شنواری سیب و به تمام دوستا تقدیم میکنم و سال نو طالبی را به شاگرده عزیز و استاذای نهایت گرامی تبریک میگیم. امید است یک سال تعلیمی با کیفیت آغاز کنند. مگر سیب در اون وقت مشکلات موجود بود و فعلا مشکلات موجود است، ولی مشکلات اون وقت و با این وقت یک فرق میکنه، به خاطر از اینکه مثلا یک مشکلی که برای ایجاد مکاتب جدید من سیبم شاید قاید کنه که در سه سال وزارت معرف بس نگرفت، پس وزارت معرف چه قسم میتانه که مکاتب جدید ایجاد کنه وقتی شما برشان بس جدید نکن؟ ولی در وقتی که امو وقت بود همه سالا 10,000 تا 12,000 بس ما از وزارت مالیه میگرفتیم، برای مکاتب جدید خصوصا که مکاتب جدید ایجاد میشد بس افراد و اشخاص تقرر حاصل میکرد. بعض نواقص در اون وقت موجود بود، فعلا موجود است. ما نتانستیم که اصلاح کنیم، یا طبال نتانسته که اصلاح کنیم. مثلا موضوع کیفیت که مستقیما با معلمین ارتباط داره، وزارت معرف در اون وقت احصایشان این بود که مثلا اگر شما سروی معلم پرفان کنیم میگه که ما 70,000 معلم داخل خدمت داریم، 16 سال میشه ما 70,000 شاگرد داخل خدمت داریم، میره اگر به اش کنین خدا یعنی چند نفر معلم میشه. حالا اینکه تشکیل وزارت معرف 200,000 است که در اون حداقل 40%شان لیسانس است داخل خدمت ما پایان نمیفه و شاگردهای ما دا داخل خدمت است. یک معادله معادله تربیه معلم یکی از بهترین معادلات است که وزارت معرف در اون وقت هم حل کرده نتانست. فعلا تقریبا دو مرتبه معلمین تا میتود برشان تدریس شده، ولی معلم نیست که به طوری که تدریس میشه اصل مضمون معلم میفهمه یا نمیفهمه که نمیفهمه. و همه کیفیت معرفه پایین آورده. کاری اکادمیک توسط انجوها صورت میگیره و انجوها خودشان تجربه نداره. در وقت ما مخالف بودم، در وقتی که مامور وزارت معرف بودم فعلا مخالف هستم. صحت و معرف به انجوها که داده شده هر دویشان به اصطلاح کمرشان شکسته. شما موضوع صحت و معرف اگر مقایسه کنید هر دویش به دست انجوها کمال معرف حمایده میکنه. موضوع دیگه کمبود کتاب هاست. جناب نظر سر وزارت معرف میگه 16 ولایت کتاب روان میتونم، در 34 ولایت افغانستان کتاب نیست. در او وقت هم کمبود بود، فعلا هم کمبود است، آینده هم کمبود خواهد بود. بخاطر از اینکه معرف کتاب رسانده نمیتونه باید پالیسی را تغییر بده و این پالیسی پیشنهاد رئیس و رهبری وزارت معرف که اگر میتونن والدین شریک بسازه که کتاب خانواده ها شطور خصوصی بخره و همه پولی که یا به کتاب مصرف میکنه که رسانده نمیتونه به زیر بنای معرف مصرف شد. معرف کتاب را که چاپ میکنه، جغرافیا را چاپ میکنه، تاریخ میمانه، تاریخ چاپ میکنه، جغرافیا میمانه، ریاضی را چاپ میکنه، هندسه میمانه، هندسه را چاپ میکنه، مثلثات میمانه. کتاب یا در مجموع کم بود است و یا یک کتاب است یک کتاب نیست. معادلات است که به پالیسی حل میشه و امکانات در پالیسی ضروری است. ما معرفی متکی کاملا به دولت و حکومت داریم که این معرف به این نفوسی که زیاد میشه ممکن نیست که تنها سکتور دولتی قادر به این باشه که معرف به جای برسانه و یا تمام شاگردان را جذب کنه. موضوع اپوزیشن و در حکومت شمولیت نیست. موضوع معرف یک موضوع ملی است. هیچ کس هر کس چیزی در ذهنشان میگرده و به طور مثبت میتاره به معارف افغانستان کمک کنه باید دریغ نکنن. به خاطر از اینکه معارف دو عنصر در اونجا اساسی، زمان مستقیما ضبط داره و شاگرد باید دمو زمان جذب شده که سن و سالشان تقاضا میکنه. اگر ما یک طفل 7 ساله 8 ساله را انسال جذب میکنیم برای سال و 8 ساله است و دیگه سال 9 ساله میشه و بالاخره سیستم معارف میبره تاخیر نپذیر است. بعضی کارها بعد از امنیت معرف باید در اولویت قرار داشته باشه که متاسفانه در 3 سال اخیر معرف در اولویت قرار نداره و ما مثالش را گفتیم که یک
بله فهمیده شد پتمن سیب. بله پتمن سیب
قبیله که جناب مبین صاحب اشاره کردن الفاظ رئیس جمهور باید ماست.
فاطمه سی بازم با موقع می کل گپایتان خلاص نکنین. خب محترم آقای ابراهیم شنواری، اگر خلاصه اگر میخواین به فاطمه سی جواب بتین بتین که بعد از اون ما نوبت شنونداست که اونا رو تلفوناشان بگیریم اونا چی شکایت ها دارن یا چی پیشنهادات دارن. شنواری سی خلاصه جواب بتین فاطمه سی.
اول فاطمه سی خدمت مشر دوست اول دت سلام وایما او دغه مشورته همیشه مونږه ارزښ ورکړې ورکوي. دغه د خونکو دروزن مسله مهمه ده. اغل پر مونږ یو ډیر جامع پلان جوړ کړی چې ټول خونکو اول یو بررسی کوو چې رښتیا هم پاتمن سب چوي چار کال دوی روزل شوی نتیجه ورکړي ده کنه. دغه نتیجه په اساس به مونږه دوی په درې کټګوري وشو. هغه چې اوږدمهاله ترنینګ ته ضرورت لري، دغه دوه ورځې یا درې ورځې پاتمن سره خبره سمه ده، ضرورت فایده نه مشکل نه حلي. هغوی ته به نسبتا یو میاشتې نه تر درې میاشتې، او که ضرور درې کاله سر په سر درې میاشتې ترنینګ ورکړو چې دا 50% سوی راجیګه شي، او یو به منځمهاله ترنینګ ورکړو چې یو میاشت به، او که د ځینو لکه مضمونی پوهې پوره کافي خاصله وه او یوازې میتودولوژي نه وه، زه کېدای شي دوه هفتې ترنینګ ورکړو. نو هغه دپاره مونږ یو سیستم انشاءالله جوړو. او د کتاب کمبود ستونزه چې پاتمن صاحب ما په دې کې مطالعه وکړه، د افریقایي او آسیایي ملکونو چې د افغانستان غوندې دي، یعنې دا هر ملک کې د کتاب ستونزه شته. او د تېره تاریخچه ما د 15 کلونو ولوستله، دلته افغانستان کې د مشکل هیڅ حل نه و. او اوس د 14 ولایتونو کتابونه موجود دي، مګر دا وای دوه چې د 13 چې لیګل شویم دي او د 14 پاتې دي، اصل فیصد نه پوره کوي. او دغه پاتمن صاحب تجربه هم دغه د اوسمنګ هم ده چې حکومت او معرف وزارت لا په دې نه وي کامیاب شوي چې اصل فیصد کتاب متعلم ته ورسو. او د دې د حل لپاره ماغه خبره چې پاتمن صاحب کړو، د والدینو مسله هم ده، خو تر یو څه وخت پورې یو خزیره ده چې مونږ چې ما چې په دې تیر یو کال کې د معرف وزارت کار کړی دی، دلته ما ډونرانو سره او خپلو شریکانو سره خبرې وکړې. ورته وویل چې کتاب یو اساسي عنصر دی، ځکه افغانستان کې خلک انټرنیټ او نورو وسایلو کتابخانو او نورو منابعو ته لاسرسی نه لري، نو کم تر کمه کتاب باید ورسول شي. او دوی مونږ قانع کړي دي انشاءالله، کلکه وعده یې کړې ده چې په دې روان 15 کلو لپاره به 15 میلیونه ډالر مونږ ته راکوي، چې دا انشاءالله یو لویه برخه د کتاب به حل کړي. په عین وخت کې په دې فکر کوو چې څنګه د خصوصي سکتور له لارې نه کتاب چاپ ته اجازه ورکړو، ځکه اوس دا د حکومت او د معرف وزارت په انحصار کې د کتاب چاپ ساتل شوی دی. که چیرې مونږ د باندې کامیاب شو او دا مسنجول چې د افغانستان په ګټه ده، نو خصوصي سکتور کې دې شي مونږ سره د هغې فیصدۍ په پوره کولو کې مرسته وکړي. چې فرض کړه یو لویه فیصدي معرف پوره کړي، نو او کوم برخه ونه رسول شي، نو که خصوصي سکتور ته اجازه ورکړی شي، دوی به وکړی شي چې د خلکو هغه څوک چې بې وس کې خپل اولادونه کتابونه واخلي. خو زه به دې مطمئن یم د کتابونو د ادارې او د تنظیم یو ډېر جامع سیستم باندې مونږ کار کړی، کېدای شي دغه وعده چې مونږ سره شوې ده د 15 کلو لپاره مونږ ته کافي. او مطمئن یم چې انشاءالله په دې روان 15 کلو کې به د کتاب ستونزه نه یعنې خرنه د ستونزې کال به همدا سکلي.
بله، په همدې هیله له یوې خبرتیا وروسته به اورېدونکو د مخه کړو چې د افغانستان د معارف په ارتباط به د دوی نظر هم له میلمنو سره شریک کړو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-543 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره به زه درته تکرار کړم، 0909-203-545. بله شمیره ده 0908-202-555. یو اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې را سره دی. بله، مهرباني وکړئ، د ازادي په څپو کې پروګرام دی.
بله، وعلیکم السلام. سلامونه و تاسو ته د ازادي راډیو ټول کډرمن همکارانو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ وروګیاست.
مننه، مهرباني. ستاسو پوښتنه
ډیر زیات مننه. زه تاسو ته کوم پرکاسه چې ما مطمئنه چې کوم د همن ولایت نه دالې سنې وړه ده.
مهرباني، ستاسو پوښتنه.
نو پوښتنه مې د شغلې مېلمه دغه چې افغانستان لا څنګه چې
بلې
قطع شو،
د ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم پلان کرا سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، اسره په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه سروان، د شیبر سلطاز تا نظر سب تخپل واکم دی راته مړکنه ولې. ما د پټمن سب یو سوال یو سوالم د شنوار سب سوالم د پټمن سب خو سوال دغه و چې آیا د پاره خورتک وخت کې معرف بخي فعال او بخي د که په ټول سیمو کې که په طالبانو په سیمو کې که غیر طالبانو سیمو کې که په طالبانو په سیمو کې وو که ادې سي در دولت په یو رقم نه پر یو رقم ته دولت تر سیستم لاندې وه کتابونه پر ټول کتابونه دولتي کتابونه په هغه مکتوبو کې تدریس کېدل اوس هغه هم پټه په درېدلي اوس بېخي په هغه ښارو کې هم که د کتاب د لیفټ سیستم ووایي او نور سیستمونه دي بېخي د رابرۍ سیستم یو غیر فعاله دی بالخصوص بلخي صاحب چې دی ما دا سوال دغه سپتمن صاحب څخه دی او د شینوار صاحب څخه مې دغه سوال دی چې تاسو هلته مینم یاست په مارس کې اوس زموږ میرې چلنې کې اوس وګوره که د جنوبي حوضې او د غرب حوضې چې نامن سیم دي دا باید د مختار کتابونه له لیست استولې وای لکه پکتیا او خوست او هلمند او کندهار او دغه سیمو دا دایم بکت کتابونه پر اخر استوي او دایکندو او نور سیمو کې وخت استولی دي د څه علت دی مننه.
بله مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې راسره دی، مهرباني وکړئ اسره په څپو کې پروګرام دی. بله تاسو
بفرمایئ. بله بفرمایئ شنوندی عزیز صحبت کنین. بله نمیشنون ما را بخیر.
بله کسی
بله بفرمایئ.
بله مهربانی اوکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. و علیکم.
من چند سوال دارم از محترم این سوال سلام های خود را به شما و مهین سه تقدیم دارم.
تشکر.
اولی که استاد و معلمینی که در بحث شش و قدم پنج چند سال میشه که ما در هیچ ما مخوضه بطوریم ما شانه هیچ امتیازی ندارد. در این مورد مهین سه چی ترتیب گرفتن؟ خود من یک استاد هستم پنج شش بار میشه در بحث شش و قدم پنج متر ماندیم یکی. و دیگر ای که خود ما چند دفعه خودم زیپام بسیار دلوگر است و خانم در کابل است. خوب است که بعد من سر محترم موجود دارد چهار سال پیش من امرو پرنس را دیدم که ما اغیرین تبدیل شوم اماماش که برای ما میده صرف که رای ما میشه. بعد من سر برای ما گفت که شما برین خیر است قمدون که از لوگر به کابل میده شما از کابل به لوگر برین. چهار سال من امی حالت متیر کردم و امی ماش خود را صرف بسط رای کرایه ما شد که تا به اولادی زی وطن ما خدمت بکنم. اما آل این دیگه مشکل ماست که میشه حل میشه نمیشه. دیگه ای که اگر کسی مثلا به سبب مرضی یا کدام تکلیفی روانی دیگه داشته باشد و از طرف دکتر تزریق شود و او تزریق به خاطر تفاوتیش داده شود آیا اکرامیت داده میشه یا نمیشه؟ بعضی میگن که اکرامیت شدارش نمیداد و تقاوتی مستحق میشه. در این مورد از مهین سوی مثلا خواهش میکنم که داری برای ما معلومات بدهد. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
مننه مننه. بله یو بل اوریدون که به هم را وخلو نظر سه بیا با میلمنو تو مخصوص. بله مهربانی وکی.
سلام علیکم سر صاحب خیلی میلمنو که سلام نورن دیکم.
مننه. بله مهربانی مننه.
لازمی کرباخشی لازمی رایت کرباخشی حمیدیم آری کمیلی ولی
مهربانی تاس. بله
دلتا موگ کرباخو نکاتی مکتبون داری کنجی او خون کیم دارو خو زیاتر دو سم آسان دی او دلتا زیاتر مو سیزو پخلا یم دا نیسان سپا چیزک دارم مگر اون چورس نو مطاچی با توری مکتبای استاشی یتا بسنو اڈک نیست جررت نشت.
بله دا مهمه موضوع ده، دا به هم موین سیب څخه پوښتنه وکړو چې څرنګه داسې مشکلات شته. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، تخنیکي همکار اشاره کوي چې دوی تر ډیره وخته پورې په لاین کې و خو ټلیفون یې قطع شوی دی. نظر سره نوور به شو میلمنوت.
بله موین سیب محترم بسیاری سوالا متوجه شما بود سیب، اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که به میهمانای دیگه ما وقت وانه سیب بفرمایید.
او ډیر لاندې وایم مطمئن سه هلمند نه خو خبر قطع شي په لوک سه هرات وای چې مور مې ریشل ان فکر کوم دا خبر نشته. هم دا شپږ سالې تونه چپاتې دي د کندي او فاریاب او نورستان هرات مسارا بادغیس پکتیا پکتیکا خوست او غزنی او زابل روزګان نیمروزی دا ولتون د چپلارو کې امنیتی خطر وکنو د معرفت وزارت خپل د انتقالول یعنی غشپړ سولتون ته انتقال شوی دي زمون خپل موټر کې انتقال کړي او دل لپاره باید مون قرارداد کړي او قرارداد پروسه لګوږد شو به جلالت نه بولس مشر امر وکړي دی وړي عجل لري ان شاء الله په یو هفته کې لیبو نو د مور مې خبره نشته. هغه ورور کې چې د لوګر معلم سره ټلیفون کړي او د بس ما مخ کې ویل چې د بس نو درته به مشات یو لای هم جوړ کړی ان شاء الله تر ډیر ښه جامع طرز عمل دی. هغه کې د نظر تحصیل ته لکه شپاره سم پاس کولی شي تر اول بس ته مخ کې لاړ شي څوار لسم پاس تر دویم او دولسم پاس تر دریم بس په ورم د ستدرجی مخکزي لکه د چویل د خرزابت غونډه په تر اخره یو حال کې نه پات کې او فکر کوم دفاع وزارت هم دا مشکل حل کړي د ماش په مسله مخکې ما تبصره وکړه چې کم دی افغانستان عمومي مشکل دی او خدای پاک رحم وکړي مشکلات حل شي موږ خوشاله یو او د غبل رو چې حامد د قرباغ نه ټلیفون کړو تاسو ته پته ده معرف یو دم ډېر ډراماتیک پرمختګ وکړو لکه د شل زره نه چې معلمین دوه لکه ته ورسېد هغه وخت کې تعلیم یافته نه وو نو دولسم پاس هم زموږ لپاره یو غنیمت وو چې دولسم پاس هم نیولي اوس موږ دوی له سیستم نه چې وباسو هغه د دوی یو بشري حق پایمالېږي نو د حل لارې دا ده چې دوی په عین حال کې چې دولسم پاس ښوونکي به موږ دوی ته د دارالعلوم معلمینو زمینه جوړو چې دوی سوي ورو ورو د څوارلسم پاس شي او که چېرې خدای یاري وکړي او لطف وکړي نو موږ به ورو ورو دغه څوارلسم پاس سویم لیسانس ته برابر کړو خو د سیستم نه بیرونول فکر کوم دغه د بشري حقوقو خو د دوی د هغه کارکوونکو په توګه د یو افغان په توګه حق دی او د شپږم پاس لپاره د کمخکې شپږم سیب موبایل موږ بسونو ته ضرورت لرو او که بسونو راته منظور شي نو موږ به اوله ترجیح دی چې لیسانس موجود وي بیا به دغه لیسانس نه کم نه نیسو او د هغې د استخدام لپاره موږ یو طرحه باندې کار کړی چې ملي امتحان واخلو چې دغه د فساد او د خشخورۍ احتمالات که مطلق د منځ نه دي چې بیخي ټیټترین حالت ته راشي
بله مننه موین صاحب پټمن صاحب ته هم یو سوال راځي و خپلواک صاحب له پټمن صاحب نه پوښتنه لره له پټمن صاحب مهرباني
دا د بند خوځې په باب باندې لره له پاره وخت کې خوځې چې بندیدل د تفاهم موجود شي موږ مداخله کوله او هغه تماسونه نیول چې خوځې په شکل داشکال خلاص شي او په اکثره ځایونو کې چې هغه د مخالفینو د لاسلام نه همو یو غیر رسمی میکانیزم موجود و چې البته خوندې سره اړیکه کار نه لري یعنی یو مالیکله په اصطلاح تفاهم موجود و چې اکثره ځایونو کې خوندې حتی په بعضو ځایونو کې مراقبت هم مخالفینو کاوه چې دغه لکه اوس چې په بدخشان په دوه ولسوالیو کې دې پیشنهاد کړی دی دغه تعامل په غیر رسمي ډول پخوا په ځینو ځایونو کې موجود و چې من غیر رسمی موافقه ورسره کړی وو او اکثر خوندي په دغه غیر رسمي موافقه باندې خلاص وو من څنګه کولای شو د جنگ منفي اثرات په خپله ټولنه باندې کم کړو که دغه توافقات غیر رسمي دا یعنی یو تفاهم موجود وي د خوندي په خلاصولو او د صحت په برخه کې ډېر کومک کوي چې د جنگ منفي اثرات کمي په هغه وخت کې تر ډېره حده دغه کار ممکن دی
من نه فهمم څه نظر څه یو بل مشکل
څه سناتور څه
بله او بخښه یو بل مشکل څه پدې تیرو کلونو کې د رسنیو لالارې دا مشکلات مطرح شوی دي جنو کسانو مقالې پیل کړې دي ما په خپل یو دوه درې مقالې هتا پدې برخه کې لوستې دي چې د افغانستان د معارف د ابتدایي دورې نصاب ډیر کمزور دی په تیرو کلونو کې کوم کتابونه چاپ شوی دي کله ناکله په کتابونو کې تیر وطن دي حتی املایي تیر وطن دي د معارف د نصاب په برخه کې د شاګردانو ساوی په نظر کې نه دی نیول شوی فرضاً حتی هغه ډیر ابتدایي شان په نظر کې نه دی نیول شوی مثلا که چیرته د ابتدایي دورې لپاره شینوار سب یو متن څوک برابروي په هغه کې باید عربي توري مثلا زوات او صوات او توي زوي کم وي ترڅو یو شاګرد زر املا او انشا زده کی ترنګ د نصاب د نویو کتابونو په برخه کې فکر شوی دی چې باید چاپ شي
او دا ډیر مهم مسله ده لکه د په هنه د کیفیت پنځه اساسي عناصر دي یو معلم دی بل نصاب او درېم محیط دی درسي محیط او څلورم پروسې او سیستمونه دي او پنځم نتایج دي چې د څلور مجموعه به نتیجه راوځي نو د تیر نصاب د ټولو لوی مشکل چې ده قابلیت محور او نتیجه محور نه دی یعنی صرف خبرې دي نصیحتونه دي ښه وکړه بد مه کوه تور او سپین دي دلته متنونه لکه خوندور شوی نه دي ماشوم په سویه نه دي څلورم سم کې مثلا دیني موضوعات کې د غسل فرضونه دي حال دا چې دا باید دولسم یا لسم سم کې یا د جنازې لمونځ د څلورم یا پنځم سم مطالعه ته ریلیوانس یا مرتبط بودن کې مشکلات لري نتیجه محور نه دي قابلیت محور نه دي ژبنی غلطي لري کله د سوینه ډیر جګ دي کله د سوینه ډیر ټیټ دي ډیر تکراری موضوعات دي چې ضرورت په شکل نه تشریح شوي کتابونه شمیرم ډیر زیات دي لکه د شپږم نه تر نهم اولس کتاب دي یا د لسم نه وروسته بیا پنځلس کتاب دي څلورم او شپږم صنفونه دي درې څوارلس کتاب دي او دا ول نه تر دریم اوه چې د افغانستان یو ماشوم چې نه د ښوونځي نه مخکې یو کال درس کړی نه کو د پاکستان کې زده کړی او نه د وړکتون نه مخکې په کور کې زده کړی هغه لپاره دغه سي غټ او محجم نصاب دا ډیر زیات نامتون کړي هغه وخت چې زه په هنه وزارت کې نه مو مهدی مدني فعال په توګه چې په هنه او معرفه او د فرهنګ او کلتور سره ډیر مینه او څو د فیدغه وزیر شعبان سره موږ ناشتي او دا مرتویلی چې موږ دا وتره وزیر شه دي کار کې برخه واخلو چې زه په هنه راغلم خدای زما د علاقه خاصه موضوع ده نو دوه کار کوم یو د اول دویم دریم صنف د لوستلو کتابونه لکه د ژبي کتابونه هغه عملی کارم په شروع کړی دی چې په ډیر یو علمي میتود باندې چې په نور ملکونو کې تطبیق شوی دی هغه د افغان چایلډ ریډ یا د افغان ماشوم یلولي پروګرام د دریو پښتو کتابونه اول او دویم صنف چاپ شوی هم د ښوونکي راهنما او هم د متعلم کتاب همدارنګ د ارزیابۍ او ارزونې کتاب او د دریم ان شاء الله لیکو او ډیر په علمي میتود لکه هغه حرف چې اول راغله په دویمه کلمه کې باید دا حرف اوتومات تکرار شي بل وسره یو دانه زیات شي په دریم کې دریم صفه کې دا دوه حرفونه تکرار شي بیا وسره دریم نوی شي یعنی د ډیر تدریجي ک معلم په خطر بیا کو ان شاء الله چې په څو میاشتو کې متعلم باسي واده کوي او کلمې ماغه سره کته چې ویلې د ماغه علمي میتودونو په اساس کلمې چې کم سیله بنولري دغه سي او بل د نصاب او اساسي اسلام مون شروع کو چې به د اول نه تر دولسم پوري هغه لپاره ساکاله مون ټول پالیسی سټانډرډونه چوکاټ او مفردات جوړو او پر روانو درې کلونو کې به ان شاء الله ټول کتابونه او مشمیر کمو او به محتوا خکو او به اسانو او اساسي اسلام کو ان شاء الله
بله سناتوس محترم وقت ما یک 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم کم کم جنبندی هم بکنیم یک نتیجه گیری هم بکنیم یک راه های حل هم سرش صحبت بکنیم شما چی فکر میکنید راه حل چی هست برازی که یک سیاهی لشکر جور کردن هم به خیلی فایده نداره اگر مثلا نظر به ایجابات عصر زمان یعنی نظر به تقاضا عرضه اگر نشه یک ریفورم اساسی به کار است نیست مثلا به طور مثال چه مکاتب دخترانه یا دخترها به این زیاد توجه که در افغانستان نشه در حالی که مثلا خانم‌ها که مریض میشه پیش دکترای مردانه نمیرن یعنی از او خاطر یک چیز باید شوه که خانم‌ها هم به مکاتب زیادتر دخترها زیادتر جلب شوه نیست در مجموع چی رای حل از چی پیشنهاد میکنین به طور خلاصه
بسیار به موضوع سرنوشت ساز و حیاتی شما اشاره کردین سب افغانستان تنها کابل نیست یا افغانستان تنها مراکز عمده شهرهایی که یا هرات باشه یا مزار باشه نیست تا که به اطراف توجه خاص صورت نگیره نی بدبختی نی جنگ نی مصیبت هم ختم خواهد شد و نی همی جامعه روشن خواهد شد در اطراف توجه به مکاتب دخترانه در ولسوالی ها اصلا در ولسوالی هایی که ببخشین سب دوردست است مکاتب دخترانه وجود نداره اگر وجود داره فقط فرمولیته است و هیچ توجهی صورت نگرفته یک واقعیت است که هیچ کس از این کار کردن نمیتونه مقصد ما از ولایت است مثلا جنگ در ولایتی که است در هلمند در فرا شما برین در بعضی مناطق دیگه که مثلا در ولسوالی های ناامن بدخشان یا در ولسوالی های ناامن نیمروز بنان حکومت باید به این اصل توجه کنه و با معارف باید به کیفیت زیادتر توجه کنه تنها ما به کمیت باید بسنده نباشه برای ما که ما چند میلیون شاگرد داریم اینی یک موضوع عمده است خو یک چیز دیگه که ما را با آینده امیدوار می سازه ایست که مردم روشن شده هر پدری که بی سواد بوده در سابق آره برای بچه های خود نصیحت میکنه که بچه ما اگر بی سواد مونده
بخلم که از پدرهای باسواد فایده نیست در کلگی پدرهای باسواد بودن خو این گپا خراب شد این مادرهای باسواد بخلم ضرورت است برای از این که مکتب اول معلم اول از خانش رو میشه امی ببینیم پتمن سیب شما چی میگین یک ذره جنبندی بکنین برای از این که به مکتب دخترها اینا اگر اهمیت داده نشه آینه ما بخلم اصلاح نمیشه که دزی مردای باسواد خو به جای نرسه سیم غیر از جنگ و خودکشی دیگه چیز یاد ندارن سیم چی میگین؟
بود یا دیگه خودم پروگرام بود شنیدیم که بشار به یک موضوع خوب اشاره کردن حقی و دوستیم از ما تکراریست میگین او گفتم در تمام نوشته ها که ببینی حتی در پرچه های تمثیلی و حتی در نصیحت هایی که میشه میگه پدر ناناور است و پدر مثلا به تعلیم و تربیت تشویق میکنه و پدر و پدر و پدر ذکری از مادر نیست. حتی شما اعلان همی ماشینی کلا شویدن که نیمینه زن برشان استاد است نی؟ یعنی مادر چیز که زن کلا می شوید به حساب نی؟ ما باید توجه کنیم با خانواده ها و خانم ها. فعلا معرف افغانستان وقتی که ما بودیم در 247 ولسوالی یا 260 ولسوالی معلم زن وجود نداشت. متأکد هستم فعلا شاید با 300 رسیده باشه، یعنی انکشاف نامده، بلکه شاید عقب گرد شده.
یعنی شما ملامتی را نمیگیرین سیما؟ شما ملامتی نمیگیرین؟
میگیرم
خب خیر حالا شنواری صاحب ما کم بگیریم. خیر حالا شما از گیر ما رفتین صاحب شنواری صاحب ما کم بگیریم. شنواری صاحب به این موضوع توجه میکنین نمیکنین صاحب؟ مخصوصا ما شنیدیم که رئیس صاحب جمهور به این موضوع بسیار علاقه مند است، حتی خانمش به این موضوع میگن شب و روز بسیار فکر میکنن. در یک شرایط چطور میشه که مکتبای دخترانه فعال شود، حداقل ذهنیت مردم تغییر بکنه؟ گفتیم که از مردای باسواد فایده نریزد، از خانمای باسواد اگر یک چیزی شواسه.
صد فیصد فرموده شما معقول و چیزی که پتمن سبان گفت مهم است. متاسفانه افغانستان واقعیتش همیست که تفاوت بین ولایات و بین ولسوالی و بین ساحات بسیار زیاد است. اگر بگیم در شهر کابل 70 فیصد معلم ها از طبقه اوناس هستند، یعنی مسئله را اگر در پکتیکا ببینید تنها 1.4 فیصد معلم هایش زنان است و موجودیت معلم زن یک فاکتور بسیار زیاد مهم برای آوردن دخترها برای مکتب است و تاکه دخترها و بچه‌ها هر دو به تحصیل یافته نشه و جامعه پیشرفت نمیکنه. و تحقیقات بانک جهانی شما اطمینان خواندین که اگر پدر باسواد باشه یک نسل خوشبخت میشه، ولی اگر مادر باسواد باشه 5 نسل خوشبخت میشه. تمرکز خاصی ما به تعلیم دختر است. یک چیز عملی که ما امسال داریم در حدود 10000 معلم قراردادی اگه بس نمبر ما نتا ما منابعش ان شاء الله تدارک کردیم که 10000 معلم خانم ما میگیریم و در ولایتی که ناامن و دور افتاده و پسماند هستند. و یکی چه قسم میگیریم؟ سال گذشته یک تجربه ناکام شدن که معلم ها را از مراکز شهرهای بزرگ به ولایت روان میکردن با معاش بسیار بلندتر، در حدود 81000 دلار، ولی اون نتیجه نداد. پلان فعلی ما است که ما بهترین ظرفیت موجود در مو ولایت میگیریم، اگر 12 پاس باشه یا 14 پاس باشه یا حتی کمتر از 12 باشه، به صفت معلم مقرر میکنیم. در این حال زمینه درون معلمی نمبرشان مهیا میسازیم از طریق ترانسپورتیشن یا مسائل دیگه.
تشکر معین صاحب محترم، انشاءالله ما شما را هم تعقیب میکنیم. مثل که پتمن صاحب و یخنش اعلان نمیتیم، پتمن صاحب نیم دقیقه برتان موقع میتیم که دلتان یخ کنه، یک جنبندی خوب کاکا بکنین صاحب.
ما نظریات شما را از نظر سر تایید میکنیم که معرف به یک ریفورم اساسی ضرورت داره و باید دامید پروگرام هایی که مثلا کلو خوان و تیش رو به درد معرف نمیخوره. ما باید ریفورم اساسی درباره تربیه معلم، درباره کسی که مهارت داشته باشه. فعلا دوازده پاس های ما تعریف نداره. ما نمیگیم که حالی زمانی که ما بودم هم تعریف نداشتن، فعلا هم تعریف نداره. ما باید کسایی را به جامعه تقدیم کنیم که حداقل در مملکت خودم برای خود کار پیدا کنه، در منطقه برای خود کار پیدا کنه. یک ریفورم اساسی ضرور است که در معارف بیاید، هم معارف متوازن بسازه، هم معارف با کیفیت و هم معارف از نگاه جنسیت عام بسازه.
تشکر. خب دکتر صاحب محمد ابراهیم شنواری معین وزارت معارف، کل پیشنهادات شنیدن، امیدوار هستیم که بر رهبرای کلان ما وسیله شوین. محترم آقای گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه، امیدوار هستیم شما همین موضوع را در مشران جرگه و ولسی جرگه طرح بکنین. آقای صدیق پتمن از اشتراکتان، از اشتراک تمامتان بسیار تشکر. آقای شیبر از همکارایم، خود ما همیشه با ما همکاری میکنن، یک تشکری نکنیم از آقای ابراهیم هارون وایس کاکل، قادر جلال، طاهر روشان، رامین کاکل، اعظم میتان، یک جان تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
عجم مکتب تا و سبایی دا و خار که روان قاتل خبر کری چه زندگی را آخر که روانا چنه مکتب تا و سبایی را آخر که روانا قاتل خبر قیب چه زندگی را آخر که روانا زور او زیدا خوش دو مد او کیسا زمادا چی سر سریدا خار کی روان قاتل خبر پی چی زندگی دا خار کی روان